السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان په اړه په مرکو او راپورونو مشتمل ده. امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر په یوه حمله کې احتمالا وژل شوی دی. په دې موضوع او دغه راز د افغانستان په نور موضوعاتو د راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې اجمل تورمان د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی عبدالله عبدالوی ک ملا منصور وژل شوی وی دا بر طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وی. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګورډي په سیمه کې یو شمېر تاسات تیر مخام افغانستان ته وسپارل، او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی کمل منصور وژل شوی وی دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د امریکا دفاع وزارت پرون وخت خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتک په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. لویدیځو اژانسونو خبر ورکړ چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه ترسره شوی دی. طالبانو تر اوسه په پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګورډي په سیمه کې د یو شمېر تاسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. د پکتیکا ولی امین الله شارق ازادۍ راډیو ته وویل
انګورډي ته هغه حیات چې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلی وو په رسمي ډول باندې هغه تاسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
پاکستان په انګورډي کې نږدې درې کاله مخکې د تاسیساتو جوړېدو چارې پیل کړې. هغه وخت د افغانستان حکومت په اعتراض وکړ چې دا سیمه د افغانستان د خاورې دننه ده. افغان ولسمشر په قطر کې د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش ترنوانه لري په هغه کې ګډون کوي او هلته وینا لري.
مینپال زیاته کړه چې ولسمشر بنن په دې غونډه کې د غواخونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړی دي. اشرف غنی تیر ورځ په دوه ورځنی رسمي سفر قطر ته ولاړ. په دې سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر، د خرجوړونې وزیر سید سادات منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر د ولسمشر ملګرتیا کوي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت اته وسلوال مخالفین وژل شوې دي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانې ویان زبی الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ناوخته د پولی بشیر خان په سیمه کې د وایز وکونو د بمباری په نتیجه کې وژل شوې دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په مرکزی بغلان کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې جګړه روانه ده چې ویل کېږي لامل یې په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغانۍ او پنځه نوي پولای وی رو واوی افغانۍ او شل پولا، یو سترلنګ پاون اتن نوي افغانۍ او پنځه نوي پولا، یو د امارات درهم اتلس افغانۍ شپته پولا، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پولا، زر ایرانی تومنه نونس افغانۍ او څلوېښت پولا، او زر پاکستانی کلداري شپږ سو شپږ څلوېښت افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پات شي. له محل وی سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د وسترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تیر ورځ په تهران کې خبری غونډه ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیځ وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون د اتکر پر دغه هیواد د نړۍ نړیوالو لوري لګیدلې بندیزونه لري شول. او د ترګری پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوی دي. د ادارې تیر ورځ ویل چې دا کسان له داعش سره اړیکې لري. دا کسان امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال نیول دي او ویل کېږي چې له دې کسانو څخه چاودیدونکي مواد بمونه او یو شمېر ټوپک هم ترلاسه شوی دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د ازاري رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني چپه دولش پژنوي اوريري شي. د ازاري رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 چپه هم اوريري شي. په همدغه چپو د ماشام له او بجو د سهار تر او بجو پوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونه مرکې لرو او د غراس ونیس پروګرام ژوند پشي بو کې. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر په یو حمله کې احتمالا وژل شوی دی.
دوی اکثر چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وایي تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
د پکتیکا والی له انګور اډې څخه د پاکستانی پوځانو د وټلو هرکلای کوي.
هغه ما زه یو نی ګام بولم د خروابې ته د تحلیل لپاره.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د حکومت د سولې ورستي هڅې وستایلې. پاکستان وای نور افغانان خپل خاورې ته بي ويزي نه ورفريشتي.
زه د ډیر زمونږ وخت نه د افغان دولت هم د ګيله د شرایط نه خلق راوي نو موږ دا په دې سټیپ واغښلو. دا د دوه زمونږ دوه ملکونو په ګټه کیږي.
دا ځین نور راپورونه تر یو لسوبې پرې د اصلي رادیو په دې خبرونه کې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبر تیر ورځ نا وخت خبر شو. د افغانستان د حکومت وی سرچینې چې نه غوښتل نو می وخصتل شي ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د مشر وژل کېدا افغان دولت تاییدوي. د مولا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو په اړه احمد شبر راپور لري.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رويټرز اژانس ته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر به پیلوټ الوتکې ورسره تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د مولا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر تر لاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې بریټیړ نه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې مولا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې لوی وبل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال شارګوټي کې سفر کاوه. دا سیمه د بلوچستان له مرکز کوټه څخه نږدې 100 کیلومتر لري په جنوب ختیځ کې پراته ده. کوټه هغه ځای دی چې افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو شورا هلته ډیره ده او فعالیت کوي. مولا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د پاکستان په کراچي شهر کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د مولا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قومندانانو د مولا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې مولا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خند او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی کوښښ یاد کړی دی.
د پراپور کې مو اوریدل چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په یو حمله کې غالبا وژل شوی دی. د نړۍ اکثرو مطبوعاتو او رسنیو هم په دې اړه راپورونه خبره کړې دي. مثلا د کانادا تورنټو ستار لیکلی دی وای د طالبانو مشر احتمالا د امریکا د بی پیلوټو الوتکې په برید کې وژل شوی دی. آی بی ټی ټایمز چې د بریتانیا د لیکي وای د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د چین سینوا خبري آژانس هم لیکلی چې د طالبانو لوی مشر په یوه حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان دان رسپانی لیکلی دی چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا په حمله کې وژل شوی دی. د مولا اختر محمد منصور د وژلو د خبر په څنګ کې امریکایي مقامات ویلي دي چې احتمال نوموړی وژل شوی دی. په دې موضوع احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي سمیم عارف سره مرکه کړې. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوختې او د امریکا په یو شمېر معتبرو چاپي خبرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خپرې شوې دي. د دې سوال په ځواب کې چې ولی امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی، ښاغلی عارف وایي
احتمال خبره خو دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یو تخنیکی مسله شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بل خصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورکړي چې په ډرون میزایل باندې وژل شوی، یعنی بی پیلوټ الوتکې دي. نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکی لحاظ چې د امریکې هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي، نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي. نو کله چې دوی خپل ځمکني استخباراتو سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي. بیا دا غینه وروسته دوی کولای شي واخه کاره خبره وکړي، خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وي تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
عارف صاحب، ویل کیږي چې مولا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه لکه څنګه چې تاسو ترشي هم کړی احتمالا وشل شوی وي. د مولا محمد عمر د مړینې په برخه کې هم کابل ویل چې په کراچۍ کې وفات شوی، او د القاعده مشر اسامه ابن لادن هم په بټاباد کې وموندل شو. لدی سره به د امریکا او پاکستان روابط څنګه شي؟
د القاعده او د طالبان خو د امریکا له نظره دوا جلا ډلې په هندل شوې دي. همدارنګه ولسمشر اوباما څو ځله مخکې ویلي وو چې زمونږ هدف په افغانستان کې د القاعده تضیفول وو، او موږ طالبانو سره کومه خاصه دښمنی د امریکا متحده ایالات نه لري. نو د طالبانو په مسله کې امریکا مخکې دومره ډېر جدي نه وو، مګر د اوسني حکومت بالخصوص د ولسمشر اشرف غنی ډیپلوماسي اوس امریکا دې ته واداره کړې ده چې پایت هغه د افغانستان دښمنانو خپل ګډ دښمنانو ګڼي. نو همدا وجه و چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې د حقانی شبکه او نور هغه طالبان چې د پاکستان خاوره استعمالوي او افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کوي، که د هغې په وړاندې نظامي عملیات ترسره نه کړي نو خپل مرستې پرې بندوي. نو دا مرستې صرف مالی نه دي، دا تخنیکي مرستې هم دي چې د پاکستان سره امریکا د هغې د هستوي پروګرامونو په حفاظت کې او د هغې په سکیورټي کې او امنیت کې هم ورسره کار کوي. نو اوس دې داسې ښکاري، دا اوزانه داسې ښکاري چې نور امریکا هم په دې خبره کې کلک دریځ نیولی دی او په پاکستان باندې غواړي چې فشار واچوي.
د مولا اختر محمد منصور مړینه که چېرته تایید شي د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
مولا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپل هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي، کنه عواقب عام افغانستان ته خنه دي عام هغو ته خنه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تضرو په خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دی، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامی بریدونه ترسره کړي تر څو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته ناراضي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور دی چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
د سیاسي چارو کتونکو شاخلې سمیم عارف همدا اوس د سیاسي چارو یو بل کتونکو شاغلی حکمت اعظمي د ټلیفون لاري را سره دی. اعظمي صاحب، تاسو ته هم هر کله وایم. شاغلی عارف، د ملا اختر محمد منصور وشل کېدل د طالبانو لپاره یو پیغام وباله ویل چې د په نظر چې دا د طالبانو لپاره دا پیغام لري چې نور باید له جګړې لاس واخلي او سولې ته مخه کړي، او ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو له هغو مشرانو څخه و چې سولې نه منله، عملنې وښودله چې په جګړې تاکید کوي، پسرلنی عملیات اعلان کړل او د سولې څلور اړخیزې غونډې ته هم حاضر نه شو. تاسو څه فکر کوئ چې واقعا د منصور له وژل کېدو سره به نور طالبان خپل دریز بدل کړي؟
ډېره مننه. زم سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورې، اول خو دا معلومه نه ده، تایید شوی نه ده چې د اختر محمد منصور رښتیا هم وژل شوی وي، او بل کله چې د موقف یا د پوزیشن د سولې پر وړاندې باندې کله باس کیږي، دا دوه نظریې په خوا څخه موجود وي. نو یو دا و چې مثلا د هتا په د ټولو طالبانو کې سولې ته ډېر هوادار او ډېر مثلا غوښتل چې سوله وکړي، مګر دا چې د جنگ لار غوره کړې و په دې خاطر چې مثلا د طالبانو کې د یو د رهبریت تر پښتنې لاندې و، نو که چېرې د سولې تلې مخالفتونه ډېر ده، نو زه فکر کوم دا په داسې په هغه وخت کې انګرل کېدل چې دا یو تاکتیکی پوزیشن دی، یا د موقف دی چې د جنگ لار غوره کړې ده. او بل دا دی چې چیرې دی وژل شوی وي، ګورې په طالبانو کې تر ده هم لا سهدریزه شته چې هغه ته واک نور کول شوی، نو دا به هغه ته یو نوی موقع ور برابره کړي چې تر څو پرې د اختر محمد منصور ځای ناشې شي. او
اعظم صاحب، وبخښه یوه مسله، تاسو لا هم شک غنئ چې البته امریکایي چارواکو هم په قاطعیت سره نه دی ویلي، احتمال خبرې څرګنده کړې ده، لیکن که دا خبرې په نظر کې ونیسي، مثلا د امریکا د کانګرس ځینو مهمو غړو په دې حمله خوشي څرګنده کړې ده، استایل ده. مثلا د دیموکرات ګوند غړي ادم شیف ویلي دي چې البته ادم شیف د امریکا د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر دی، چې د منصور وژنه به طالبانو ته یو لوی ګوزار وي، خو د دې لپاره به کافي نه وي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپلې هلې ځلې ودروي. همدارس د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې یو ډېر مهم مقام دی، ویل دي چې په دې خوښ دی چې منصور له منځه تللی دی، او له بلې خوا د امریکا ولسمشر په باراک اوباما په اجازه د حمله شوې ده. تاسو په خپل مطالعه لرئ، آیا تر اوسه پورې چې په امریکا د ولسمشر په امر کومه حمله کیږي، هغه به یو غیر مهمه حمله نه وي؟ او د ته په پام سره هم به هم تاسو شک لري چې منصور به وژل شوی یا نه وي وژل شوی؟
کوري زبر تاسو ته یو شی وایم، دا سړي زبر یو څه د سره بیک گراوند شری کوم د دې باره کې، چې مثلا دا حمله یو یا د طالبانو مشرتابه باندې څومره زیات سی ویډیو په دې کې احتمال زین نه ردوم چې اختر محمد منصور دی وژل شوی. هغه ځنی خلک ته ما دا بریفینګ ورکړی دی د لیپ خپل ور سره لیدلې مې دی، او دا تقریبا د دوه هفتو نه مخکې ما زما ته یو چا یو سورس یو منبع ویل چې هغه ما غوښتل چې په دې موضوع نورم کار وکړم، چې چون هغه داسې ادعا وکړل چې په اخره کې پاکستان د افغان دولت او د امریکا د دولت د دې دواړو دولتونو سره ځینی معلومات شریکوي، تر څو پورې د افغان طالبانو مشرتابه چې په افغانستان کې دی دوی لمنځه یوشي. د دې منبع دلیل دا و چې مثلا پاکستان خو په خپل خاوره کې د افغان طالبانو پر وړاندې باندې براله جنگ نه سی اعلانولای، چې دا یو بل سرخوړی یا یو بل دشمن ریج وړي. پاکستان په دې باندې ډیر واضح دی چې موږ طالبانو پر وړاندې نظامی اقدامات په خپل خاوره کې نه کوو.
لیکن ځینې افغان چارواکي به همدا خبره چې د پاکستان لخوا تاسو هم ورته اشاره وکړه، دوی وایي چې د پاکستان له لوري دا یو پلمه ده.
بل خدا خو سیری خو بیا دلته دی مثلا دوم الټرناتیو دا ما د ټول چې تروسه په هغه ابتدایي ده کې یو ما کنفرم شوی تای شوی نه دی، مګر بیا پاکستان مثلا په پټه د افغان او امریکا د دولتونو سره ځنی استخباراتي معلومات شریکول تر څو د افغان طالبان مشرتابه چې په افغانستان کې دی لمنځه یوسي، او دوی دا یو لار غړل چې تر څو پر طالبان تر هغه حد ضعیف شي چې دوی دا خپل توانایي ونه غړي چې جنگ نور ساتلای شي، باید سولې ته راشي. نو دا د سولې د مذاکرات لپاره یو نو غامه شو دی، او دا چې یعنی زه بیا هم راځم خپل دا خبرم د دې پرو کړ چې د اختر محمد منصور خبره دا تاسو ویل شي ټول په امریکا کې او یا مثلا په رسنیو په پاکستان کې چین کې او یا په برتانیې کې ټول اخیستې ده، نو دا دا ما په دې خاطر ول چې نيزه نه ردوي
په دې
ته ایدولای سم
تر
اوسه د ښکارا دغه نست
بله او د دې لدین سره څه فکر کوي اعظمي صاحب چې دې هم لکه بن لادن او د طالبانو ځین نور مشرانو په شان په پاکستان کې وژل شوی دی څه فکر کوي د بری پاکستان نړیوال حیثیت څومره تاثیر به ولري د پاکستان په نړیوال حیثیت باندې
ګوري دا خو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د سړي له استعمال نه ستچې دی دغه سوي وي او شاید ځنی داسې وایي ګوري تاسو د موضوع ډېر پیچلې ده ځنی خلک داسې وایي چې هاته دی په تیر کال چې کله زخمی شوی وو بیا په کوچلاخ سیمه کې د هغه زخمونو څخه شاید د دې مرګ رامنځته شوی وسیږي نو دا ډېر مغلقه ده چې دا دې معلوم شي
بله دا وایي کچرته دا راپور منو چې دی وشل شوی دی نو باید دا هم سره ومنو چې وایي چې دی په احمدوال سیمه کې وشل شوی دی نو کچرته دې مرګ تایید شي نو بیا دا خبر هم تایید ده
نو دا خو په ګوري سرتاج عزیز په خپل خبرو کې ډیر واضح په امریکا کې ویل چې د افغان طالبان مشرتابه په پاکستان کې دي نو دوی په دې باندې هغه فکر کوم ډیر نه لري چې دوی وایي چې ولا موږ د مخالفین مشران زموږ په خاورو کې دي او موږ ځای ورته ورکړی فامیلونه یو دي او د دوی زخمی تداوی کیږي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان ته کوم دغه نړۍ په دې پر کوم کارونه کې چې اخته دي یا لګیا دي کوي هغه باندې ټول خبر دی او د خپل هم دا تاییدي دا نه دی چې مثلا
دوی یو ورځ تاییدوي یو ورځ نه تاییدوي مثلا سرتاج عزیز یو ورځ وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی تر اغیز لاندې دي بل ورځ ویل چې نه یې دولت اغیز پینلرو
دا خو د دې شتون ری یعنی د طالبانو د مشرتابه شتون ری خو په دې معنی نه دی چې دوی به کاملاً کنټرول پر ولري دا یو مسله ده چې موږ نفوذ تر یو حد پورې لرو مارجنل نفوذ پر لرو مګر کنټرول نه پر لرو دوی دغه د پاکستان د موقف نه کوټو ګوري دوی وایي چې سیدی مشرتابه یوري دي موږ ته ویلې شو چې مذاکرات می سره راځي مګر مذاکرات کې ما کولای نه شو چې مذاکرات وکړي
ډیر مننه سلام
د دریز داده
بله سلامت وسه شاخله حکمت اعظمی او د سیاسي چارو کتون کې تاسو زموږ شاخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد ریچارډ اولسن وایي د سولې لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوي شغلی اولسن دا خبره پرون په کابل کې د افغان شزو د پیاوړتیا لپاره په یو غونډه کې وکړي یوسف خان زادان په دې اړه له کابل راپور لري
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد کڅوم د اسبی اسلامي لمشر ګلبدین حکمتيار سره دروغ جوړی پړل ځنګړی دریزه ډېره کوي خو یې چې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅه استایي ریچارډ اولسن د شنبې پورس په کابل کې د خزو د پیاوړتیا لپاره په جوړه شوی غونډه کې وویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ هغه ډلې چې تاو تاریخ والی کوي باید په واقعبو یې هم پوي شي د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې افغانستان د روغې جوړې غوړه لار د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي د ترڅنګ د اسلام آباد په څلور اړخیز او روستي غونډه کې په دې ټینګار وشو چې هغه چې لکه په کابل کې د اپریل د حملو په څیر ارادي لري باید د هغه عواقب ته هم منتظر وي د ملي والی حکومت د سولې له هڅو داسې وخت امریکایي چارواکي ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د مخالفي ویډل حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو نتیجه ورستی پړاو ته رسیدلې دي په دې لړ کې کابل ته د حزب اسلامي دراغلي پلاوی او د سولې د عالی شورا ترمنځ پریکړه لیکلاسلیک شوې خو لا هم د ولس مشر او ګلبدین حکمتيار لخوا نه دی لاسلیک شوې لدې مخکې د جمعې پورز د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلای کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روغې جوړې خبرو دار کلی ترڅنګ ویلي امریکا چمتو ده چې پر ګلبدین حکمتيار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي
پاکستانی پوځانو د پکتیکا په برمل ولسوالی کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړیو افغان ځواکونو ته سپارلې د پکتیکا له والی امین الله شارق سره احمد شبر په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پښتنه ترې کړې چې وروسته له نشته درې کاله پاکستان څنګه چمتو شو چې دا ځای افغان ځواکونو ته پرېږدي شاغل شارق په جواب کې وویل
د نورن په کرخه باندې د زمونږ د شرقي همسایه افغان پاکستان هوا د فانا په دې سره کولونکو په ډیر ځان کې تجاوز شوی و بالاخره په بازارونو کې دي تاسیسات راغولي چې انګوراله هم د هغې د جملې نه وه او په تېر کال کې دغه تاسیسات یو څه اندازه ورغول شول. تاسو معلومه چې د افغانستان دولت همیشه د ښه همسایتوب او ښو اړیکو د ټولو نړیوالو سره خاصو د همسایګانو سره دغه مسلې د ډیپلوماتیکو د لارې نه هلې ځلې د هماغه ورځې نه شروع کړلې او بالاخره مونږ تاسو شاهد دي چې کله د افغانستان نوی سفیر ډاکټر عمر داخلوال پاکستان ته لاړ او په پاکستان کې خپل وظیفه شروع کړله، د هغه دغه نوی دندې دغه هلې ځلې پسې نورې هم لا ګړندۍ کړلې او په پروسی ډول باندې د انګور اډې ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواو نه راغلی وو پروسی ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
ولی سب دا تاسیسات په څومره ساحه کې جوړ شوي دي او څومره دي؟
دا تاسیسات په هغه ساحو کې چې دي پخوا پراته وو او بالاخره هغه یوه دروازه ده چې په سرو کې بیره زیاته راغله تحصیلېدل او په هغه څنګ کې یو بله ساحت دی قوتونه په اصلاف کې اوسېدل، یعنی دوی د بودباش دی پکې وو یو اندازه باندې دغه تاسیساتو چې دوی د ډېرو کلونو کوشش ته په روس کال کې تاسو شاید وایئ چې په لسم د سرطان یو جنګ هم وشو، زموږ یو قهرمان پکې شهید شو، بالاخره د هغوی خوا ته هم لس تنه په وژل شوي وو. هغه د دروازه او دروازې سره نور یو څه تاسیسات چې د افغانستان دولت ته نن تسلیم شوي.
ستاسو په باور باندې به د دې تاسیساتو لسپارلو وروسته په سرحدي سیمه کې په امنیت کې څه بهبود رامنځته شي؟
پاکستان دولت متاسفانه چې باغه د خه ګوانډیتوب وصول هیڅ وخت نه مراد کړي، خو په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوالو هغه فشارونه هم چې په دې باندې دی او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي، په وروستیو کې څلور جانبه مذاکرات کله شروع شول او هغه هم دوی په خپل وفا او په وعدو باندې وفا ورکړه او په دې وروستیو کې تاسو څنګه امریکای متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نور نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نور هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ خاطر باندې په دې وروستیو کې مونږ ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم یو نیک ګام بولم د ښه روابطو د تحسین لپاره.
د پکتیکا والی امین الله شارقوچه د انګور له اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو او افغان حکومت د دغو تاسیساتو د سپارلو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله. اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننې غړو کې قطر ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه ځینی مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورسپانی په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی تیر ورځ قطر هیواد ته په دوه ورځېنی سفر ولاړ. که څه هم په ظاهر ولسمشر مانی وایي چې دا سفر د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا او د دوه پښپړاسه مناسبه کې ثبات او هوساینه د ټولو لپاره د ګډون په هدف ته خوشک کیږي چې واځي هم دا دوه ټکي به قطر ته د ولسمشر د سفر هدف نه وي. په سر مقاله کې راغلي چې په قطر کې د افغان طالبان د سیاسي دفتر په نامه هلته د دوی د وی نمائندګۍ موجودیت چې تر ډیره بریده د طالبانو رسمي مذاکرات لیدنې کتنې او فعالیتونه له هماغه ځایه تنظیمیږي یو له هغو لاملونو ګڼلی شو چې دا باور پیاوړی کوي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې که څه هم شاید په دوحه کې له افغان ولسمشر سره د طالبانو د استازو رسمي لیدنه کتنه ونه شي، خو دا هم باید له پامه ونه غورځول شي چې قطري حکومت څه په تیر او څه په اوس کې هڅه کړې چې د افغان سولې د بهیر په ترڅ کې خپله ونډه ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د قطر له امیر او لومړي وزیر سره هم وګوري. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د نوموړي هیواد د سوداګرو او د غشان په قطر کې د میشتو افغان سوداګرو سپینګرو او مشرانو سره هم وګوري. هیواد لیکلي چې په دغه سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر او د افغان حکومت د کابینې د کرنې او خار جوړونې وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په دغه سفرونو کې تر اعلاني خبرو غیر اعلاني خبرې چې د پردو تر شا د دغه هیواد د چارواکو سره کیږي هغه مهمې دي. په مطلب کې راغلی دا چې په قطر کې عملاً د طالبانو دفتر موجود دی او دا هیواد د افغانستان په سیاسي قضیه کې ښکیل دی. دا ممکن نه ده چې په دې اړه به هلته خبرې ونه شي. د مطلب د لیکونکو په باور دا چې دا مهال له طالبانو سره د پاکستان له لارې خبرې ناکامې شوې دي، د افغانستان دولت به هڅه وکړي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو بل لار ولټوي. په مطلب کې وړاندې راغلی قطر د هغه موقعیت له مخې چې دا هیواد په اسلامي نړۍ کې لري تم د چ په دې برخه کې مهم نقش ولوبوي.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله نن وویل احتمالا د طالبانو مشر اختر محمد منصور د امریکا په هوایی حمله کې وژل شوی دی. د روټرز خبری آژانس تر راپور له مخې عبدالله ویلي چې تېره شپه امریکایانو خبر ورکړی دی چې غالبا د طالبانو مشر په هوایی برید کې وژل شوی دی. ښاغلی عبدالله دا خبر هم کړی دی چې که په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړل نو له خلکو سره به شریک کړي. د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی اوس به اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي ډېر احتمال شته چې ملا اختر محمد منصور به د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی وي. عبدالعبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې ویل چې د ملا منصور په وژل کېدلو سره د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې ژور بدلون راتلی شي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. افغان ولسمشر په یو دوه ورځنی سفر پرون قطر ته ولاړ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت ته وسلوال مخالفین وشل شوی دي. بریتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. او د ترګرې پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي.
تاسې زموږ خلک آزادي رادیو ری لاس پجیاو 2 دقیقې شوې. جمهوری ریاست وی په افغانستان کې د عدالت د ټینګښ لپاره هڅه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مخې تر دې چې قطر ته روان شي په کابل کې د شزو د پیاوړتیا په نړیوال سمپوزیم کې د خبرو په محل وویل افغان حکومت به هیڅ کله د شزو پر حقونو معامله ونه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا په دغه سمپوزیم کې وویل چې افغان میرمنې لا هم ګڼې ستونزې لري، خو متحده ایالاتونه یې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
کته هم ځینې مدني فعالان اندېښنه لري چې خایي د سولې په خبرو کې بعد د خزو حقونو ته دومره پام ونه شي، خو افغان جمهور رئیس بیا دا ډول اندېښنې ناسمي بولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خزو د پیوړی کېدو په دریم نړیوال سمپوزیم کې چې په کابل کې جوړ شوی و ډاډ ورکړ چې حکومت به هیڅ کله د خزو پر حقونو معامله ونه کړي. خاغلی غنی وایي افغان میرمنې به هیڅ کله شاتګ ونه کړي او د ملي والی حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ ټولنه رامنځته شي، څو میرمنې د افراطي افکارو په لومه کې راګیر نشي.
زن افغان حاضر نیست به عقب بره، زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرده.
افغان میرمنې آمدن دي چې شاته ولاړ شي. افغان ښځې بالا سړی سره اوګه په اوګه مخ پر وړاندې ځي. زمونږ هدف یو منځلاري ټولنه ده، داسې یو ټولنه چې په هغه کې افراط او تفریط نه وي او افراطي نظریات بیا دا ټولنه یرغمل نه کړي.
د
ښځو د پیوړی کېدو لومړی سمپوزیم په 2013 میلادي کال کې په امریکا او دویم سمپوزیم په 2014 کال کې د ناروې په اسلو ښار کې جوړ شوی و. د کابل سمپوزیم دوه ورځې دوام کوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په دغه سمپوزیم کې بعد د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په باب وړاندې کېدونکي طرحې او نظریات د وارسا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړي. سمپوزیم هغه علمي ناستې ته ویل کېږي چې څېړونکي له بېلابېلو هیوادونو راټولیږي او د یوې موضوع په باب خپل نظر له یو بل سره شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد اولسن په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه د پام وړ ګڼي خو له ځینو ستونزو هم یادونه کوي. اولسن وایي د امریکا متحده ایالات به په ګډه له افغان حکومت سره د خزو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي.
موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقونو دفاع د افغان حکومت د کار یوه مهمه برخه ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او همداراز د امریکا خلک ستاسو له دغو هڅو ملاتړ کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی وایي د افغانستان پرمختګ د دغه هیواد د خزو له پرمختګ سره تړلی دی. برندلی چې د خزو د پیاوړي کېدو په سمپوزیم کې خبرې کولې وویل د امنیت، اقتصادي ودې او د خزو د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو نظریات باید مهم وګڼل شي. ناروې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ د کابل د سمپوزیم له ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی، د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکوي چې هیواد به د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له افغانستان سره تل د شمن هیواد په توګه پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د راتلونکو میلادي میاشتې له پیله به هیڅ افغان بي وي سي د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې دا اقدام د کرشي دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
د پاکستان د حکومت استازي وای لا تورخم بندر څخه هر ورځ زرګونه کسان تګ راته کوي چې زیاتره یې ویزې نه لري. په کابل کې د پاکستان سفارت وای د دې لپاره چې له دغه بندره دوران کارو عناصرو د تیردو مخنیوي وشي نو پریکړه شوې چې هیڅ چاته د ویزې پرته پاکستان ته د تلو اجازه ورنه کړي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر ازادي رادیو ته وویل
د اقدامات په دې باندې وکړه چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې ملګر اورانه نقصان د پاره زی او دلته مرزي او د ډیر زمان وخت نه د افغان دولت هم د ګیله د جرالتي نه خلک راځي نو موږ دا په دې سټیپ واغستو چې دغه خلکو لرات لشي کوم دی هغه بنشو دا دوه زمګ دوه ملکونو په ګټه کیږي.
خغلی منیر وای په کابل کې د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې د دغه هواد قونسلګری هر ورځ دوه تر دوه نیم زره پورې ویزی افغانانو ته ورکوي. نوموړی وای د ویزی ورکولو پروسه درې ورځې وخت نیسي خو هغه کسانو ته په یو ورځ کې هم ویزه ورکول کیږي چې ناروغان او یې هم سخته اړتیا ولري. دا اقدام رسته له هغه کیږي چې پاکستانی ځواکونو د تورخم بندر شاوخوا لس ورځې وړاندې د څلور ورځو په مخه د خلکو او سوداګریزو لاریو پر وړاندې تړلی وو. کومه غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ولرو خو له پرله پسې تماسونو سره سره د نظر په اخیستلو بریالي نشولو. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خنجان الکوزای وای ل مخکې هم په دغه بندر کې افغانان لزیات ستونزو سره مخامخ او په خبرې د ویزې په برخه کې د نوې اقدامات به د دواړو هیوادونو سوداګرۍ راکم کړي.
دغه د ویزې مشکلات او قیدات زیاته شي دا په اقتصاد باندې فوق العاده تاثیر لري. زمونږ د دوی ترمنځ به د اقتصاد د دراک ورک کچا کم شي او په دې کې هم د پاکستان هم ډیر زیان مینی ځکه چې افغانستان ډیر زیات د دوی د استفاده کوي په خپل بازارونو کې.
د چارو کارپومت یو لاخر وټی وای د پاکستان د اقدام د هغو رقابتونو یو برخه ده چې له هند سره لري. هند هم څه مو د مخکې افغانانو ته د ویزې پور کولو کې یو لړ شرایط وضع کړل خو غلی خروټی وای له هند او پاکستان سره د افغانستان اړیکې توپیر لري او په خبره دا کار کولای شي د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز وکړي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور د دې شکه مثبت تغیر راغلی
د پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
ل آزادی رادیو.
ولایت په ولایت خبرونه چې په مستقیم ډول خبريږي او د ولایتو د والیانو او نورو چارواکو څرګندونی پکې وړاندې کیږي. د جمعې په ورځ له درو تر څلورو او همدارس له څلورو تر پنځو بجو خبري شي. همدارس د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ په چپو کې خبرونه لرو چې دوه ساعته دوام کوي. د ماسپخین له درو د مازیګر تر 15 بجو او د شنبه پر ستر شنه اسملان دي خبرونه لرو. په دې خبرونه کې عموما په دوو موضوعاتو بحث کیږي. ل درو تر 15 بجو پورې تر شنه اسملان دي خبرونه دوام کوي او هر یک شنبه ل نه نیمو تر بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه وی چې ستاسو نظرونو ته ځانګړي وي. اوس هم د پاکستان په اړه د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د طالبانو البته د پاکستانی طالبانو وروستۍ مرچل نیولې دی او طالبان یې تصفیه کړی دی. د پاکستان پوز وای چې په دغه عملیاتو کې لشت لشه یو سلو شل وسلوال سخت دریځ وژل شوی او ګڼ نور ټپین شوی دی. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال راپور ووري.
د پاکستان پوزي مقامات وای چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیس د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته کرنې سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبه پر ورځ خبريالانو ته ویل چې روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیاز پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو سل شل ترهګر وژلي، اتیا ټپیان کړي او په خبره چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نوموړی شوال د کورنۍ او بهرنیو وسلوالو پیاوړی مرکز وبالو ویل،
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای و ځکه چې دا د هغوی وروستۍ پناه ځای او هغوی موږ سره دلته سخته جګړه کوله. دلته د هغوی جګپوړي مشران او تربیه شوي ډلې موجودې وې چې موږ سره جګړې وکړې.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات هم دراز هغه وسلې او مهمات هم خبريالانو ته خودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولې وو. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزار سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې درې نیم زره کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
د ژوند رنګونه
اول نمره تا واخلای.
نوم یې عبدالسماد.
عبدالسماد د کوم ځای یې؟
د بولدک سپین بولدک. کندار سپین بولدک.
ښه، د کندار یې، د سپین بولدک. او اوس کابل کې اوسه؟
د سوالین کې وسی. دلته کار کو، دا پراشوټ خرڅ، کپڑا دا راوړې د امریکا، اخلګي امریکا له بارډر لا راوړې، موږ دغه سدل تر راوړو خرڅو.
ښه، او دلته خو به پراشوټ نه پکې جوړیږي کنه؟ الوتکونه چې خلک پکې راکوزیږي
هغه اون جنجوړیګر شي، جنجوړیګي مسطح هر سرخان هر شي جنجوړی.
وایم افغانستان کې خو به هغه پاره نه استعمالي کېدای شي، یوازې هم دغه مسطح دي خلک
کمپنیا نيستا کمپنیا نه مونډیا نه ځاین نيستا.
نو څه څه جوړوي خلک ورنه تاسو څه وایي؟
نو 15 متر اخلي، 10 متر اخي، 10 متر اخي، د موټر ترپال د پاره، د سرخان لپاره 15 متر اخي، 4 متر اخي، 3 متر اخي.
خا د سرخان ته مخلي
و د سرخان د پاره ونه
وای دا ډیره کلکم وی کنه؟
کلک کپړای.
ښا، او بم نه ورنتی
وی؟ بم نه دت نه دی.
ښا، نو تاسو د غلطه خو یو نور ملګری هم ناس دی، تاسو بخپل قسمت ناس وی چې زمره خرڅیږي
خپل سودا ځنی کو متر په 50 پی په 70 پی 10 پی 100 پی داس خرڅو.
ښا، بیا چا تشویق کړی دی کار ته؟
دا بس لا خپل مجرا خپل پلار ته شي.
ښه، پلار مم یعنی هم دا پیراشوټ خرڅوه؟
و هغه هلته دکان کې الکوزي مارکیټ.
ښه، یعنی تاسو درسونه مرسونه مویلې کوم بل کسب کار مو زده؟
خدای دې درس مویلې دی. و
څومره به مویلې؟
پنځم سمپ کې.
پنځم سمپ پورې بیا مو پریخې؟
بیا مو پریخې.
اوس مو قنیشته چې وای وایي
اوس ومن خدای خبرسته وای وای کم کم وای.
ښه، یعنی زړه مونږ د چي پونتون وایي کا وخت نه پیدا کیږي؟
یا پونتون خو پیدا کیږي د وخت په نه دی را پیدا سوی چې زه د بیکار سم پر پراشوټ پر خپل خواري اخته.
ښه، نو څنګه خلک یې اخلي؟ کاروبار شته نشته؟
یا کاروبار شته خدي و گزاره کوي.
یعنی خوشاله خپل کار نه؟
و خوشاله.
او بس خوشاله سي ډیر مننه.
خیر وسی.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې موږ دی وداسې قیمتي کاڼي پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ. یاقوت یو له هغو قیمتي کاڼو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري. له کلونو کلونو راهیسې دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاده شوې ده او د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی. د خبرونې پاتې برخه به فرشته مرسل دروړاندې کړي.
درنو اوردونکو، یاقوت یو له هغو قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینوال یې له ډیر بخارۍ څخه کاروي. د دغه قیمتي ډبرو معدنونه د افغانستان په جګدلک کې موجود دي او د دغه ډبرو نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي. د یادو ډبرو رنګونه اکثره سره، ارغوانی، آبی او د تکنیک دي دي چې په خانه شاهان هم په ځانګړي ډولونو کارولي چې یو شمیر نخي لا پاتې دي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ځمک پیژندنې اداري رئیس سر چیرونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي.
یاقوت داسې یو ارزشناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا ام داسې یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپل یاقوت په اول کلاس کې وو او پس له چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډیر استعمالیږي یاقوت لک کتر راغلی دی. یاقوت داسې خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسې د هند خلک داسې باور درلود چې خداوند چې دولس نوتیګه چې پیدا کړی دی د دې شاو یا اولنۍ با ارزشناکه همدا یاقوت دی چې دا د ټول تیګ شاوایی یا سلطان وایی. ډیر د پخوا زمانې نه دا خلک دې ته پیژني او په افغانستان کې بلخاصه په تجارت کې هم موثر وو او په استعمالی ساحه کې چې خلک د دې نه استعمال کولای سي عواید په لاس کې راولي دا نه ښه ګټوره تیګه بولي.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې وسیمو جګدلک، بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي. ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنګ درلودونکی دی. د سر چیرونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دي خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي.
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر استعمال لري. د لایزر په صنعت کې ډیر استفاده کیږي او د زرګری په صنعت کې د کابل چې ډیر ارزش لري او د خلک د ته ډیر ښه نظر افسانوي نظر لري چې دا یو سچا منرال دی. دیتا د توره په دسته کې دانه نشان کوي او داسې ځایونه چې غالي چې خش کاره کیږي دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سي او دا د باستان شناسی له تاریخچه نه شکاره شوی دی چې د زردشت په آتش کده کې د نوبهار بلخ په ساحه کې دا آتش کده هم دا دانه نشان د یاقوت په واسطه کې دانه نشان شوی دی چې دا ډیر پخوانی زمانه کې ده استعمال شوی دی.
حاجی عبدالرحمن چې په کابل ښار کې د قیمتي ډبرو پلورنځای لري وایي چې دوی په خپل پلورنځي کې د افغاني یاقوتو سربیره د نورې نړۍ یاقوت هم پلوري.
یاقوت په دنیا کې سلور ځای کې ډیر ښه او قیمتي یاقوتونه وزي. یو برما ده چې په دنیا کې اول نمبر ده، او دویم چې دا تاجکستان ده، او بیا دریم ځای چې ده په دغه افغانستان، او د افغانستان وروسته افریقا یعنی زامبیا کې دا یاقوتونه پیدا کیږي. او دغه قیمت چې ده د $100 نه نیولې ده تر $100,000 پورې هم رسیږي. خو په کوالټي او په صفایي او په هغه چې څومره پکې لشتر وي، کوالټي څومره ښه وي، صفایي چې څومره وي، په هغه کې قیمت فرق کوي. نو په افغانستان کې چې مونږ دلته کار کوو، هسې معیاري کار نه کوو لکه عامیانه غوندې کار کوو په دغه مدم کې، ځکه د مونږ یاقوت ښه نه وځي. په برما کې چې ښه وځي هلته معیاري کار کوي، خلک درست کارونه کوي او ښه صفا یاقوت نه وځي. او په برما کې همدا اوس هم په مارکیټ کې په دغه انټرنیشنل مارکیټ کې پیدا کیږي د $0 نه نیولې تر $50,000-$60,000 پورې پر کریټ.
دا وی که څه هم اوس بازار یو څه خراب شوی هم دی، خو بیا هم د افغانستان ځانګړي یاقوت نورو هیوادونو ته له دغه ځای لیږدول کیږي. د کابل ښار د مکرویانو اوسیدونکي میرمن زهرا د یاقوتو مینهواله ده، خو نوموړي د یاقوتو په اړه بیلابیل باورونه لري.
د لویانو چې دا اورېدلي دي چې یاقوت خامۍ روحي تکلیفونه تشویشونه ده لري کوي، حتی که بې اولاده ښځه یې وغواړي چې په لاس کې په لاس کې وشیږي، د هغه تصویر ته یا هغه د غمي ته وګوري، د هغې تکلیف او مشکل رفع کوي، اعصاب یې راحت کیږي، عصبي تکلیفونه رفع کوي. پوهانو چې دی کې کړی ده، معلومات یې کړی ده، حتی وایي سرطان وینه سرطان مرض دا هم جلبګیری کوي چې د یاقوت غمي چا په ګوته وسیږي، یا مثلا لاکټ وسیږي، یا دسبان وسیږي، هر شی چې وسیږي دا تکلیفونه رفع کوي. یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره ووسیږي، حتی چې دښمنو سره مقابله نشي کولی، دښمن ماته خوري. او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندوي، خپله مې ما بند کړي دي. خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسي خوب کېده شیان هغه کوي. خلاصه ډېرې فائدې لري.
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان په روان اغیزه چوي. دی وایي چې یاقوتو پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښندلی دی.
لیکن په ادبیاتو کې په هنر کې د یاقوت یادونه ډېره زیاته شوې ده. په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي، په دې کې د تجلا ډېره زیاته ده. ما په خپلم په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسو پوهیږئ چې په شعر کې رنګ او عطر ډېر خپل ځای لري، رنګونه او عطرونه، یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي، او هغه چې د سترګو یا د باسری له لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده. لیکن زه خپله معادت لرم چې دا دواړه غبرګ د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم. زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید، ایمان او ښکلا افاده کوي د رنګونو نه استفاده کوم، او په دې لحاظ یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادوم. او حتی چې کله تخیل کوم را یاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي.
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینهوال زیات دي، خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجار کریمه به خصوص یاقوت چې یو سور رنګ یو سور وړانګ لري او چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي، نو دا ډېر بې همتا هغه ده. نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده، یعنې تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري، دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده. خو بیا هم د غریبو او بیچارهو خلکو یا کم درآمد خلکو د استفادې وړ نه ده، یعنې دا پیسې غواړي، مالي توانایي غواړي سړی وساتي. ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلي دي، خپله مې مستقیمل نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی، د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی. هغه وایي
دلته مو سره موجود ده هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو، دلته هرزانه بیه دي لکه $100 قیمت، $200 مو سره هم دلته په صیف کې شته دي، تر $2,500 پورې قیمت شته دي. دینې پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسیه هر ټول بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر وسیږي هغوی کله کله رسیږي هغوی یاقوت پښتنه کې ویلې چې نه پوهېږم دو نن افغانستان کې مو دو سره دوره بودیجه نشته چې دا واخلو او کوم بهر چې دی هغوی لیدلی دي خلکو سره لیدلی دي خارجیان سره لیدلی دي چاول راشي دوه تیږو دلته مونږ پښتنه کې یو د یاقوت یو د زمرد د پنجشیرو دا مونږ پښتنه کې خامخا خلی په وخت سره
ښاغلی نجیب الله وایي چې په اوس وخت کې پیسې کمې شوي نو د بازارونو د خرابېدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامني کېدلی شي.
درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
مکوا دس خوم کوا مخم اڑوا